اوریدونکو بیا هم سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. باب وګورئ چې د افغان دولت مرکزی پلاوی وای له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د مشورو لپاره کابل ته ستنېږي. د امریکا څخه باندې یو نیم سلو روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا واکسین رسیږي او ورسره جوختې تطبیق هم پیلېږي. پرونی تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو تراشو پاموکړی د ساعت خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د موقت حکومت جوړول یو دروغجن خیال دی. ننګرهار کې د ماین چاودنې څلور ملکیان وجلی او د پاکستان په لاهور ښار کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. پورا خبرونه د حکومت یو چارواکي ویلي په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی. دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهوری ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پرون یک شنبه خبریالانو ته وکړه.
یک ذهنیت کاذب و واهی به وجود
آمد. یو کاذب او تش ذهنیت را منسته شوه چی دی بیمامله په نتیجه کی موقت حکومت جوړیږي او هر څوک غواړي خپل ځای پکې وټاکي. همدا کسان چې په موقت حکومت کې د خپل ځای مشخصولو هڅه کوي پر وسنی حکومت انتقاد کوي. موقت حکومت یو سراب او تیر وخت ستنیدل دی او یو تش خیال دی.
په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې پیشنهادونه شوې دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په اکتوبر میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال ویلي وو موقت حکومت د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنو مشر زین الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل لوري دي د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
دی په عام ترس کې دي او یو تعداد تهدید هم دي. نو موږ نه پوهیږو چې دا د طرفینو یعنی د جګړې د طرفینو خپله د حکومت او د بل طرف غوښتنه هم ده او یا څنګه دی. دوی باید دواړه طرفونه خبریالانو ته د کار زمینه برابره کړي او ډاډ ورته ورکړي چې خبریالانو ته مشکل نشته او نه پوهیږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو څخه باندې میاشت پوره شوه. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی خو ښاغلی ستانکزی ادعا کوي چې دغه مشکوک تن د بلې قضیې په تړاو نیول شوی او اعترافات ښایي ډېر د باور وړ نه وي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې چاودنه پرون ماسپښین شوې.
د خوګیانو ولسوالۍ د زاوی په مربوطاتو کې د وسلول طالبانو له لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوي مین د ملکي وګړو په سراچه موټر باندې چاودنه کړي. متاسفانه په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان شوي دي چې څلور واړه نارینه دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک لري شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنې وشي. د مظاهرې یو برخوال د پخوانی صدر اعظم نواز شریف نیول کېدل غیر قانوني وبلل.
نواز شریف په بے بنسټه تور د ارشد ملک په څیر د یو قاضي لخوا لواک وپرځول شو. لور یې د هغه په مخ کې ونیول شوه چې لور یې د هغه په کمزوري بدله شي، خو داسې ونه شول. د هغه لور د هغه په ځواب بدله شوه.
د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ چې له نهو ګوندونو جوړ دی د پاکستان پاوز تورن کړی چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشتې په ټاکنو کې د تحریک انصاف په پلوۍ لاسوهنه کړې ده. تر دغه لاریون مخکې فدرال پولیسو په لاهور او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. په بل خبر کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په راولپنډۍ ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنې لږ تر لږه 23 کسان ټپیان کړي. په پرونۍ چاودنه کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د ښار پولیسو یو افسر محمد احسان یونس خبریالانو ته ویلي چاودنه د هغې چاودیدونکې وسیلې له کبله وه چې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوې وه. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په جرمنی کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سم له راروانې چهارشنبې تازه محدودیتونه او ټول بند لګول کیږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له راروانې چهارشنبې د جنورۍ میاشتې تر لسمې نیټې تړلي وي. صدر اعظم انګلا مرکل پرون له خلکو د احتیاط غوښتنه وکړه.
د ټولو خلکو غواړم که د نورو کورونو کسان خپل کور ته د کرسمس لپاره درغواړي، هله د ورسته د خوندیتوب د اونۍ په توګه تر ممکنه حده د اوو ورځو لپاره له نورو کسانو سره تماس کم کړي.
د ټول بند او محدودیتونو پر مهال به په ښوونځیو او د ورځنیو چارو په نورو مرکزونو کې د خلکو ترمنځ جسمي فاصلې هم مراعاتېږي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د ارقامو له مخې په جرمني کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1,300,000 اوښتی دی. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهرچیانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خورې ورې مظاهرې وکړې. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکا فشار راولي. ځینو مظاهرچیانو بیلابیل شعارونه ورکول. پرونۍ مظاهرې په داسې حال کې وشوې چې ټاکل شوې د اپوزیسیون مشره سویتلانا چخانوفسکایا په جرمني کې په څو مناسبتونو کې راڅرګنده شي. دا د هغې د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې د بلاروس د منحصر شوي اپوزیسیون ملاتړ ته د نړیوالو ملاتړ راخپل کړي. وروسته له هغې چې په اګست میاشته کې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی لوکاشینکا اعلان شو، بلاروس له سیاسي ناکراریو سره لاس او ګریوان دی. تاسو خبرونه له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان مرکچی پلاوی د مشورو لپاره کابل ته ستنیږي. د سولې فعالان بیا وایي
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا امن سیمه وګرځول شي، هلته وربند وسي، په هغه سیمه کې خبرې شروع شي.
په کور دننه د سولې د نورو پړاوونو د پرمخ بیولو غوښتنه افغان دولت کړي. کندوز کې جنایي پیښې په تیره انسان تښتونې زیاتې شوې.
کمر غواړي کندوز ته راسه. پر اختیار د کندوز وضعیت همداسې او وضعیت داسې په کاراتو دا تکرار شوي دي. ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو. د امریکا څخه باندې 1.5 روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا ضد واکسین رسیږي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. و اته بجه او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره کابل ته ستنیږي او هڅه کوي چې پاتې خبرې په بیړه مخته بوزي. بلخ ځینې بنسټونه د حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې ویلي دي د سولې د خبرو پاته پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب شي. دوها کې دواړو لوریو خبرو کې شاوخوا 40 ورځې دمه اعلان کړي، خو جګړه کې بیا هیڅ وقفه نه راغلی او همداسې روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیات له درې میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بالاخره یې د دسمبر میاشتې پر دویمه د اصلي مذاکرو پر 21 مادي کړنلار او مقدمي موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکي هیات یوې غړي حبیبي سرابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات
پدی مده که چی پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دی چی د دولت ل رهبری او سیاسی قشر سره سلام مشورو ته اړتیا لري. ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد د غرض د ټولو اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته ځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو ترنا کې په وړ سرعت سره مخته یوسو.
میرمن سرابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربان موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي، خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا من سیمه وګرځول سي، هلته اوربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي، چې نه طالبان پکښې دخیل واوسي نه افغان حکومت. په هغه سیمه کې خبرې شروع سي، هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کیږي. خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایه ده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسله والو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندې سوي نه دي.
که له یوې خوا د سولې خبرې روانې دي، بل لور ته داسې اندېښنې هم شته چې د سولې له خبرو سره ممکن په افغانستان کې ځینې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتنو لپاره د لګکیو لخوا غږ پورته کول باید د نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلی دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان زیانمن لګکي او د سولې روان بهیر ملي کانفرانس ته وویل دا هیواد له لګکیو جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لګکیو حقوق باید خوندي شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر وایي تر هیڅ نوم او عنوان لاندې باید د لګکیو حقونه او ازادي محدوده نه شي. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مل راپورت.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي له لګکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دي عملي شوي. ښاغلی دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان زیانمن لګکي او د سولې روان بهیر ملي کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د دې هیواد ټول لګکي حق لري چې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید بې اتفاقي خپرول ونه بلل شي. ښاغلی دانش په دې کانفرانس کې چې د بشر حقونو او تاوتریخوالي له منځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی و وویل دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي.
دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفیږي، هغه که د محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي.
د ولسمشر دویم مرستیال زیاته کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لګکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی دی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو 90% وګړي ژبني، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم وویل چې د افغانستان لګکي حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېره هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې دې کانفرانس کې ګډون کړی و ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرانس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولی چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولی چې اکثریت دي. کشمیر ډیر وی هغوت اکثریت یو هم نه دي. د افغانستان ښکلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، ژبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکي حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدمتونو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرانس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې د ناامنیو پر زیاتوالي سربیره یې په ولایت کې د انسان تښتونې او د نورو جنایي جرمونو پیښې زیات شوې. ویل کېږي یوازې په وروستۍ اونۍ کې لږ تر لږه څلور تنه د غلطه تښتول شوي. همدارنګه په دې موده کې د غلا او نورو جنایي جرمونو لسګونه پیښې هم ثبت شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور ته.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورونو سکونی اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهېږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر رښتیا د کندوز وضعیت همداسې او وضعیت داسې په کراتو دا تکرار شوي دي. ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمېر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کېږي. څلوېښت کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي، زیار وباسي، د خلکو د سر مال او ځان نه ساتنه وکړي، دوی له بده مرغه بې بسه دي. زه نه پوهېږم چې دا دلیل په څه کې ده یا دا چې مرکزي حکومت تر اوسه پورې دا هوډ پکې نه ده پیدا شوی چې یو جدي سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته، کشفي ارګانونو ته، تر څو دوی په جدي توګه کار وکړي.
په کندوز کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي ته د چارواکو ځواب همغه یو ځواب دی چې تل یې تکراروي، او هغه دا چې د مجرمانو د نیولو او د پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې کړې او کوي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل تېر یو میاشت کې د دې ولایت په مرکز کې د پولیسو لخوا اته شپېته تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
په دې وروستیو کې د یو زرګر زوی چې تښتول شوی دی، په دې تړاو باندې هم یو کس نیول شوی دی، او د انسان تښتونکو د البته د مجرمینو د نیولو په تړاو باندې د امنیت قوماندانۍ د پولیسو هڅې دوام لري.
په کندوز کې هغه کورنۍ چې غړي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. د انسان تښتونې پدیده په دې ولایت کې د یو شمېر جنایتکارو بانډونو لپاره د ناقانونو پیسو ترلاسه کولو په یوه سرچینه بدله شوې، او په کندوز کې دا ستونزه له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. د کندوز خلک وایي د حکومت د څارنې او امنیت ادارې باید د انسان تښتونکو په وړاندې د یو جدي پلان له مخې اقدامات وکړي، او دا ستونزه چې د دې ځای ګڼې کورنۍ ویرولي او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند خطر کې اچوي باید جدي ونیسي. د کندوز څو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې ولایت کې ځینو حکومت پالو ګوندونو پورې اړوند وسلوال قمندانان او ځایي زورواکي هم شته چې په دې ولایت کې د نظم او قانون حاکمیت ستونزمن کړی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
اوس هم ورځو یو سپورتي مطلب ته. د ملالای کپ په نوم د ښځو د بایسکل چلونې سیالۍ پرون په کابل او د هیواد په پنځو نورو ولایتونو کې ترسره شوې. په دغه سیالۍ کې د شپږو ولایتونو دیرسو ښځینه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د بایسکل چلونې ملي ټیم لپاره د لوړو استعدادونو په ګوته کولو او د بهرنیو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
دا لوبغاړي د ملالۍ کپ ګټلو او د غوره لوبغاړو په توګه د غوره کېدو په هدف سیالۍ کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزني څخه دغه دېرش ښځینه بایسکل چلوونکو له اولمپیک کمیټې څخه د قرغې بنده پورې شل کیلومتره لاره وهلي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلي وایي د دې سیالیو یو بل هدف د بایسکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی. د ښځو د بایسکل چلونې ملي ټیم روزونکي رخصار حبیبزی وایي دا سیالۍ دوستانه دي تر څو نجونې وکولی شي په ورزش برخو کې هم خپلې وړتیاوې وښيي.
موږ غواړو هغه لاسته راوړنې خوندي کړو چې موږ د قربانیانو په ورکولو سره ترلاسه کړي دي، او هیله لرو چې افغانستان ته امنیت رسي.
سمیرا چې له فاریاب څخه دې سیالیو کې ګډون کړی وایي هیله مند ده چې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ شي تر څو د هیواد په هر ګوټ کې په سیالیو کې ګډون وکړای شي.
اگر مذاکرات صلح بنه
که چیرې خبرې د طالبانو په ګټه پای ته ورسیږي نو موږ ځوانان به غلي پاتې نه سو او موږ به له خپلو حقونو دفاع وکړو. موږ له حکومت څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې د ښځو شتون ډاډمن کړي.
په کابل کې د ملالۍ کپ د بایسکل چلونې سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم له نامنیو څخه شکایتونه موجود دي او لا تر اوسه په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک هم نه دی روښانه شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي راډیوي څپو او دغه راز په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 7.5 څپو خپرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د انټرنیټ لارې هم کولی شي چې زموږ د ویبپاڼې له لارې هم کولی شي چې تازه خبرونه او راپورونه ولولئ او واورئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. یوټیوب هم لرو، یوټیوب ته سرور ښکاره کړئ، هلته هم تازه ویډیوګانې شته. facebook.com/azadiar مو د فیسبوک پته ده چې میلیونونه مینهوال لري، تاسو یې هم پاڼه خوښه کړئ او مینهوال شئ. اوس هم ورځو نړیوالو ورځپاڼو ته. دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، اجمل انته به غوږ شو.
ګلف ټوډی خپرونې افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه یو مطلب خپور کړی او په کې لیکل شوی یوازې پلازمینه کابل کې پرون یوې چاودنې او ډزو درې کسان وژلي. په مطلب کې لیکل شوی دا پیښې به ورځ وروسته لاغې کېږي چې همدې ښار کې پر هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې د هوانونو بریدونه وشول. د مطلب لیکوال وایي د تاوتریخوالي دا پیښې نوي نه دي او په خبره یې په داسې حال کې زیاتې شوي چې افغان دولت او طالبان د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي. حکومت د داسې بریدونو پړه پر طالبانو اچوي، خو د ګلف ټوډی په باور داعش وسلوال د دغه بریدونو تر شا دي او په خبره یې داعش پر خپله ویبپاڼه د راکټونو د وروستي برید مسؤلیت منلی. ګلف ټوډی د مطلب په پای کې لیکي داعش هغه وسلواله ډله ده چې طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ورسره خونړۍ او سختې جګړې وکړې. پاکستان ابزرور خبرونې بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لخوا پر تصویب شوي کلنی پریکړه لیک ولیکنه خبره کړې. پریکړه لیک کې د افغانستان جګړه ییز حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی او پکې راغلي چې د دې وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره به نړیوال له افغانستان سره مرسته کوي. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان د سفیر منیر اکرم خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي افغانستان کې د سولې مخالفو کړیو ته باید موقع ورنکړل شي چې د سولې د بریا خنډ شي. منیر اکرم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې نه دي ویلي چې د افغانستان د سولې مخالفې کړۍ کومې دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د ورته کړیو د موجودیت خبره کړې وه. له هندوستان خبریدونکې ویک مجلې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور په اړه ولیکنه خبره کړې چې پکې ویل شوی ملا منصور د امریکایي بی پیلوټ الوتکې برید کې له وژل کېدو مخکې پاکستان کې د ژوند بیمه اخیستې وه. په لیکنه کې راغلي نوموړي دغه بیمه په جالي هویت اخیستې وه او کلنۍ فیسي چې 3,00,000 پاکستاني کالداري وو د بیمې کمپنۍ ته ورکړې وو. ملا منصور 2015 کال کې د طالبانو د تحریک د بنسټي خودونکې ملا محمد عمر زایناست له وټاکل شو او د 2014 کال په مې میاشت کې د پاکستان او ایران پولې ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید کې ووشل شو. په لیکنه کې راغلي د بیمې د کمپنۍ د معلومات په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته ورکړي. مطلب وړاندې وایي ملا اختر محمد منصور او ملګرو یې پاکستان کې د ملکیتونو د اخیستو له لارې ترهګریز فعالیتونه تمویلول. د مطلب لیکوال وایي خپله ملا منصور په کراچۍ کې د 2.5 میلیونه روپیو په ارزښت 15 ملکیتونه اخیستي وو.
اوس هم ورځو کندهار ته. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې وړمه شپه د دغې ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمباري کې د یوې کورنۍ 11 غړي وژل شوي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې پر دغه کور درې هوایي ګوزارونه شوي، خو چارواکي بیا وایي چې دغه کسان په هوایي بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د صادق رښتینی راپور ته.
دا عبدالسمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ده د کورنۍ 11 غړي وژل شوي.
لاسرسی کوي
دوم در بوس انور کشنیان استقرار مال دا خواج اغس په شهادت ورسیدل سره د غسول انور کشنیان چې میستقر دریم وره د غربان جوړ کی پر د سره پر دغه وو درې ټاکه وسو دغه په دوه کوته سره وسته نه شو د خاور لاندې و مله سره د وامه سره کلاینس یو ولس کس درې زنانه
بل خو د کندهار مې تیچار واکې وای دغه ملکی کسان په وای بمبار کینه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بمبرید کې وجل سوي د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنوي ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنداو پر سیند د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاو دنه کړي
ماشام دشمن یواره د ټانک چې غوښتل د پول چاو دوی ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي نور قسمت هم تخریب کې زموږ بې ګناه خلک ماشومان او خوندې د دې د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي د منځ ولاړل
په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره سوي ویډیو کې لیدل کېږي چې خلکو غوښتل د وژل سوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې د کندهار په ارغنداب ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل سوي کسان ملکیان دي دوی دغه برید غندلی او د غچ اخیستلو ادعا یې کړې
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
او سم ورزو یوی نره وال موضوع تنن پا کرونا ویروس زد واکسین بار لمرنی کانتینرون دا امریکا یو سلو چلور پنزوستو روختیعی مرکزونو ترسیگی دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیونو او په دې ویروس د مړو شمیر تر 1 میلیون او 6 لک واوښتی د امریکا په متحدو ایالتونو کې تر اوسه په کورونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ نږدې 3 لک کسان مړه شوي داسې اندېښنې شته چې په کرسمس کې به په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات شي په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بار لاری د پراخې استفادې لپاره پرون د مشیګان د درمل جوړولو له یو لوی کارځای څخه بیلابیلو ښارونو ته روان شوې د فایزر کمپنۍ د واکسینونو انتقال د امریکا په تاریخ کې د واکسینونو د لیږد تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي تمه ده په لومړیو کې دغه واکسین 3 میلیون ډوزه بیلابیلو سیمو ته ولیږدول سي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل سي اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې په ځانګړي ډول د کرسمس او د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات سي خو د کورونا وایرس ضد واکسین خبرونو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا وایرس شاوخوا 300,000 کسان مړه شوي دي د فدرالي ادارې چارواکو ویلي د فایزر شرکت د واکسین لومړی بسته به نن دوشنبه د امریکا د 1,450 ښارونو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او 1,440 نور مرکزونه به د سه شنبه په ورځ دغه واکسین ترلاسه کړي د چهارشنبه په ورځ به شپږ نور هغو ته هم انتقال سي دغه واکسین چې د امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک لخوا تولید سوی د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د بالغو کسانو په تناسب ویشل کیږي د دغه واکسین په میلیونونو ډوزه د حرارت په منفي 94 سانتیګریډ درجه کې په روغتونونو او نورو محلونو کې ساتل کیږي بریتانیا تیر اونۍ ویل چې لومړنی هیواد دی چې خپلو خلکو ته د فایزر او بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس ضد واکسین ورکول پیلوي
او اوس هم د سینما له ډګره تور باز یو هندي فلم دی چې د افغانستان په اړه جوړ شوی دا فلم د دسمبر په 11 نیټه نتفلکس انټرنیټي شبکې خپور کړ اسمت څاروانی تفصیل اوروي
که څه هم د دې فلم نوم پښتو دی یعنی تور باز خو بالیوډ یا د هند سینما په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې د افغان ماشومانو پر ژوند جوړ کړی دی نیټفلکس چې اوس د نړۍ د سینمایي فلمونو او سریالونو د خپرولو یوه لویه شبکه ده دا فلم د جمعې په ورځ خپور کړ د دې شبکې فلمونه په درسته نړۍ کې سلګونه میلیونه انسانان ګوري دا شبکه د میاشتني فیس په بدل کې مشتریانو ته بې شمېره فلمونه سریالونه او مستند فلمونه وړاندې کوي د هندي رسنیو پر اساس ګیریش ملک د تورباز فلم پروډیوسر او راهول میترا یې ډایرکټر دي په دې فلم کې ښودل کیږي چې طالبان څرنګه په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري او څه ډول د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد په انتحاري حملو کې له هغو کار اخلي. په دې فلم کې سنجی دت چې مرکزی رول په غاړه لري د دې لپاره کابل ته ځي چې د یو ماشوم په انتحاري حمله کې میرمن او زوی وژل شوي دي. سنجی دت په دې فلم کې له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کډوالو یو کم ته ځي او هلته له کرکټ سره د ماشومانو مینه دې ته هڅوي چې د کم له ماشومانو د کرکټ ټیم جوړ کړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یوه کره کتنه کې د دغه فلم په